د ماسپښین دوه بجې شوې، زموږ غږ له آزادۍ راډیو اورئ. السلام علیکم. د مازدیګر تر اوو بجو د آزادۍ راډیو د پاتې خپرونو اورېدو ته ښه راغلاست. د خپرونه یو ساعت دوام کوي چې زه احمد تکلې د امان الله امیرزی په تخنیکي لارښوونه وړاندې کوم. ولسی جرګې نن پریکړه وکړه چې د هیواد د امنیتي ادارو مشران به د افغانستان او پاکستان د استخباراتي ادارو ترمنځ د لاسلیک شوي تفاهم لیک په اړه ځواب ویلو ته احضاروي. د هیواد د امنیتي حالت او نورو موضوعاتو په اړه راپورونه هم لرو. د خپرونې په دوهمه نیمایي کې د ځوان فکر اونیز بحثونه خپرو، خو تر هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. په نړیوالو خبرونو کې به واورئ چې امنیتي چارواکي وایي د پاکستان د ولسمشر پر زوی د سړک د غاړې ماین چاودنه شوې، او چینایي چارواکي په تېر یوه کال کې په ستونزمن نارامه لویدیز ولایت شینجنګ کې د یو سلو یو اتیا تروریستي ډلو د ځپلو خبر ورکوي. قدرمنو اوریدونکو، نړیوال خبرونه په څو شیبو کې راځي. سمدستي ناجیه ساپۍ د افغانستان کورني خبرونه وړاندې کوي.
دا هم د مهمو خبرونو سره ټکی. په زابل کې د یوې انتحاري حملې له امله اتیا تنه ټپیان شوي. د آسیا د زړه هیوادونو د پنځم کنفرانس لپاره مقدماتي غونډه نن په اسلام آباد کې پیل شوه، او د ولسی جرګې غړي یو ځلی بیا د پارلماني انتخاباتو په ترسره کېدو ټینګار وکړ. د خبرونو تفصیل. د آسیا زړه هیوادونو د پنځم کنفرانس لپاره مقدماتي غونډه نن د پاکستان په مرکز اسلام آباد کې پیل شوه. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکي قادر یارخان په دې اړه د ازادي راډیو مشال برخې ته وویل چې د بهرنیو چارو د سیکرټر اعزاز چودري او د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت مرستیال حکمت خلیل کرزی په ګډه د دې غونډې مشري کوي.
غونډه شروع شوې ده، او د خارجه چارو سلاکار سرتاج عزیز د دې پرانیسته وکړه. دا وخت خارجه دفتر کې غونډه روانه ده. کوم ملکونو ته چې موږ بلنه لیږلې وي، د هغې ټولو نمایندگان په دې غونډه کې موجود دي.
په دې غونډه کې پر سیمه ییزو موضوعاتو او په ځانګړي ډول په افغانستان کې د سولې په مسلې خبرې کیږي. د ولسی جرګې اداري پلاوی او د دې جرګې غړیو یو ځلی بیا له حکومت څخه وغوښتل چې د ولسی جرګې د انتخاباتو دقیقه نیټه مشخصه کړي. د دې جرګې مشر نن د نورو مسایلو تر څنګ وویل که چیرې ولسی جرګه خپل مشروعیت له لاسه ورکړي، نو دا کار به د خلکو استازیو ته د منلو وړ نه وي. د زابل په مرکز کلات کې نن د ولایتي شورا پر ودانۍ د یوې انتحاري حملې له امله اتیا تنه ټپیان شوي دي. د دې ولایت د امنیت امیر غلام جیلانی فرحي ازادي راډیو ته وویل چې په ټپیانو کې اته کسه د ولایتي شورا غړي دي او نور عام خلک دي. او چارواکي وایي چې څلورو سیمه ییزو پولیسو نن سهار د کندهار په میوند ولسوالۍ کې خپل درې ملګري په ډزو وژلي. د کندهار د والي ویان سمیم خپلواک وایي چې پیښه د خپل منځي شخړې له امله رامنځته شوې. ښاغلي خپلواک وویل چې حمله کوونکي په تیښته بریالي شوي او پولیس یې په اړه پلټنې کوي. او د افغانستان خبرونه، بهرني خبرونه له جناقه الکوزي اوري.
پولیس وایي د پاکستان د جمهور رئیس زوی په سړک کې د یو ښخ شوي ماین له چاودنې څخه بد شو، خو په دې سیمه کې په دې پیښه کې درې کسان مړه او پنځلس نور ټپیان شوي. حمله پرون په بلوچستان کې شوې وه. د پولیس یو مامور غلام رسول وایي بم په یو موټرسایکل کې ښودل شوی و، او د بلوچستان ایالت په صنعتي سیمه کې له لرې واټن څخه هغه مهال وچول شو چې د جمهور رئیس د زوی سلیمان مامون حسین موټر ورڅخه تیرېده. د پولیسو د مامور وایي وژل شوي او ټپیان اکثر لارویان دي، او د جمهور رئیس د زوی د موټر بدرګه کوونکي څو تنه پولیس هم پکې ټپیان شوي. د پاکستان جمهور رئیس مامون حسین د 2013 کال سپتمبر میاشت کې په دندې ټاکل شوی و. تر اوسه کومې ډلې د دې حملې مسؤلیت نه دی منلی. په پاکستان کې طالبان له اوږدې مودې راهیسې د حکومت پر ضد مبارزه کوي، او دغه راز په بلوچستان ایالت کې بلتون غوښتونکي هم له حکومت سره په جګړه کې ښکېل دي. د عربي متحده اماراتو په بشري مرستو بار یوې کښتۍ خپل 468 ټنه مواد د یمن د ناقرار ښار عدن بندر ته ورسول. په دې ښار کې د جګړو له امله په زرګونو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې او یو بشري بحران یې رامنځته کړی. د عربي متحده اماراتو په دې مرستو کې دارو درمل او خوراکي مواد شامل دي. په دې ښار کې د جګړو له امله 15,500 کسان له خپلو کورونو څخه بې ځایه شوي او مرستو ته اړتیا لري. د حوثي شیعه یاغیانو چې د پخواني جمهور رئیس علي عبدالله صالح ملاتړ ورسره دی او د اوسني جمهور رئیس ابو رابو منصور هادي د جنګیالیو ترمنځ د جګړو له امله عدن ښار ویجاړ شوی. د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف په یمن کې د حوثي شیعه ځواکونو پر هدفونو هوایي حملې کوي. د ملګرو ملتونو سازمان وایي د مارچ له وروستیو راهیسې په عدن کې تر 2000 زیات کسان وژل شوي. سارون کې وایي د سوریې حکومتي جنگي الوتکو نن سهار د مرکزي ښار پالمیره پر شاوخوا کې لږ تر لږه 15 هوایي حملې وکړې او په هغو ودانیو بمباری وکړې چې د اسلامي دولت ډلې نیولې دي. د اسلامي دولت ډلې پالمیره ښار چې د نړۍ د رومیانو د تمدن ډېر مهم لرغونی اثار پکې دی تېره اونۍ نیولی وه. د سوریې د بشري حقونو څارونکې ډله چې مرکز یې په لندن کې دی وایي د مې له 14 راهیسې په دې ښار کې د کوچنیانو په ګډون لږ تر لږه 211 کسان اعدام شوي. دا څارونکې ډله وایي د اسلامي دولت وسلوالو په ښار کې شاوخوا 600 عسکر او حکومت پلوي جنګیالي نیولي. دا ښار د مرکز دمشق او حمص پر څلور لارې پروت دی. د سوریې د بشري حقونو څارونکې ډلې مشر رامي عبدالرحمن وایي د سوریې هوایي ځواک نن په پالمیره ښار کې د پوځي استخباراتو د ودانۍ او د ښار د روغتون په ګډون پر یو شمېر هدفونو بمباری وکړې. چینایي چارواکي وایي په تېر یو کال کې په ستونزمن لویدیځ ولایت شینجنګ کې 101 اتیا تروریستي ډلې ځپلي. د چین دولتي خبري اژانس وایي د دې تروریستي ډلو په ماتولو سربیره 112 مشکوکو کسانو چې د شینجنګ ولایت د پولیسو تر تعقیب لاندې ول ځانونه تسلیم کړي. د شینجنګ ولایت د نفوسو زیاته برخه یو غوریان دي او په دې وروستیو کلونو کې د شخړو حملو له امله په دې ولایت کې په سلګونو کسان وژل شوي. په بهر کې اوسیدونکو یو غوري ډلې وایي د چین حکومت په شینجنګ ولایت کې د یو غور مسلمانانو پر ضد ظالمانه پالیسۍ پر مخ وړي او د غراز د مسلمانانو په عبادت او کلتوري فعالیتونو محدودیتونه لوضع کړي دي. د اسرائیلو پخوانی صدراعظم یهود اولمرت نن د اداري فساد په جرم په اتو میاشتو بند محکوم شو. نوموړی په مارچ میاشت کې په دې جرم تورن شوی و. د اولمرت مدافع وکیلانو سمدستي وویل چې دوی به د محکمې په حکم مرافع وغواړي. اولمرت له 2006 نه تر 2009 کاله پورې د اسرائیل صدراعظم و او په 2009 کال کې د اداري فساد د تورونو له امله استعفا ته اړ شوی و. 9 کلن اولمرت د بډو اخیستو په یوې بلې دوسیه کې په جلا ډول په 6 کلونو بند محکوم شوی و او له سترې محکمې څخه د استناف غوښتنه کړې. اولمرت تل ویلي چې بې ګناه دی او پرده باندې لګول شوي تورونه ظالمانه او بې موجبه دي. د جاپان د جیولوژۍ مؤسسه وایي د ریختر په مقیاس د 15.6 درجو یوې زلزلې نن د توکیو ښار او شاوخوا سیمې ولړزولې خو د سونامي خبرداری نه دی ورکړ شوی. د زلزلې مرکز د توکیو شمال ختیځ ته تثبیت شوی چې له امله یې ودانۍ ولړزېدې او د څو شېبو لپاره ټرینونه ودرول شول. د مرګ ژوبلې او مالي زیانونو په اړه سمدستي څه نه دي ویل شوي. په جاپان کې د نړۍ د بل هر هېواد په پرتله زیاتې زلزلې کېږي. د 2011 کال مارچ میاشتې په 12 یوې سختې زلزلې دا هېواد وځپه او د سمندري طوفان یا سونامي له امله له 20,000 زیات کسان مړ شوي وو. او وروسته خبر دا چې د ایران دولتي خبري اژانس وایي تهران به په تیلو باندې د سبسایډۍ کمولو له امله د تیلو بیې په سلو کې 40 پورته کړي. ایرنا وایي نوې بیې به سر له سبا سهار عملي شي. په تیرو وختونو کې په ایران کې د تیلو بیو د پورته کېدو په مقابل کې خلکو اعتراضونه کړي وو خو د تیر کال بیو د جګېدو پر وړاندې کومې ستونزې نه وې رامنځته شوې. د ایران خبري اژانس وایي د تیلو د یولي تر بیه به له 1,000 ریالو څخه 10,000 ته پورته شي او په دې توګه به د یو ګیلن بیه په ایران کې 1.28 وي. په امریکا کې په اوسط ډول د یو ګیلن تیلو بیا 2.68 ده. په ایران کې به د یو لیتر ډیزلو بیا 3,000 ریالو یعنی 9 سنټو ته پورته شي. ایران د تیرو د تولیدونکو او صادرونکو هیوادونو یعنی اوپک غړی دی او په ورځ کې 70 میلیونه لیتره تیل مصرفوي. په 2001 میلادي کال کې په ایران کې د تیلو د بیو د پورته کېدو له امله سخت اعتراضونه شوي وو او چارواکو زیات شمېر خلک بندیان کړي وو. دا د دې ساعت مهم نړیوال خبرونه.
د ازادي راډیو خبرونه او ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام 90.5 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خبريږي. د دې خبرونه په دوام کې وباورئ چې ولسی جرګه وایي د افغانستان او پاکستان د استخباراتي ادارو ترمنځ لاسلیک شوی تفاهم د منلو وړ نه دی او د امنیتي ادارو مسؤلان دی په دې اړه د ځواب ویلو لپاره د جرګې غونډې ته احضار شي. د هیواد امنیتي حالاتو ته کتنه کوو. په زابل کې نن د ولایتي شورا پر ودانۍ درنه ځانوژونکې حمله وشوه.
تعمیر تقریبا تخریب دی. یو شخص اړیده د انکشاف دیات تعمیر ته د سرنوالی سینف تعمیر ته هم رسیدلی دی.
د پکتیا پوهنتون محصلانو چمتووالی ښودلی چې په منظم ډول به د جګړې ټپیانو او هغو ناروغانو ته چې د وینې د کمیدو ناروغي لري وینه ډالۍ کوي. نړیوالو مسایلو ته هم کتنه کوو. د ځوان فکر په 19 پروګرام کې چې په دوهم نیمای کې خبريږي په بلخ کې د روسیو نا امنیو په اړه له ځوانانو سره بحثونه اوریدای شي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، پام وکړئ د خبرونې لومړی موضوع ته. د ولسی جرګې غړي وایي د پاکستان له استخباراتي ادارې سره که څه هم افغان حکومت یو تفاهم لاسلیک کړی خو دوی ته د منلو وړ نه دی. د دې جرګې اداري هیئت نن په عمومي غونډه کې پریکړه وکړه چې د ملي امنیت سلاکار، د ملي امنیت د ادارې مشر او مرستیالې باید په دې اړه دوی ته وضاحت ورکړي. ولسی جرګه په داسې حال کې دا افغان چارواکي جرګې ته د توضیحاتو لپاره بولي چې حکومت وایي له ISI سره تړون وروستی شوی نه دی او له همکار پرې روان دی. په دې اړه د نور تفصیل لپاره د کابل له سټوډیو صفی الله ستانکزی په مستقیمه اړیکه راسره دی. ستانکزی صاحب،
د افغانستان ولسی جرګې د پاکستان له استخباراتي ادارې سره د افغان حکومت تفاهم لیک د اندېښنې وړ وباله او وی ویل چې په دې اړه باید چارواکي وضاحت ورکړي. د خلکو استازیو د دغه تفاهم لیک په اړه ځینې نوې خبرې هم وکړي او وی ویل چې حکومتي چارواکو په دې اړه همغږي نه ده لرلې او آن ولسمشر او اجرایه رئیس هم بې خبره پرېښودل شوي. د ولسی جرګې د کورنۍ امنیت، دفاعي چارو او نړیوالو اړیکو کمیسیونونو د دوشنبه ورځې په عمومي غونډه کې وویل چې دا تړون د افغانستان او پاکستان د ملي امنیت ادارو مرستیال نو لاسلیک کړی، هغه څه چې افغان حکومت یې نه تاییدوي. د ولسي جرګې د غدرې کمیسیونونو تېره ورځ د ملي امنیت له رئیس سره د بندو درودو تر شا خبرې وکړې. د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون یو غړي عبدالقیم سجادي عمومي غونډې ته د تېره ورځې د سری غونډې د رپورټ د لوستو پر مهال له ISI سره د افغانستان د ملي امنیت د ادارې تفاهم لیک د لاسلیک کېدو مسأله داسې یاده کړه. که څه هم د ملي امنیت رئیس وویل چې دا تفاهم لیک الزامي نه دی ځکه چې رئیسانو لاسلیک کړی نه دی، مرستیالانو دا کار کړی، خو دا چې مرستیال د خپلې ادارې په استازیتوب دا کار کړی دا مهمه نه ده چې دا تفاهم لیک الزامي دی او که نه، خو اصلي خبره دا ده چې دا تفاهم لیک د ادارې د مرستیال په لاسلیک سره حقوقي اعتبار خپل کړی. د ولسی جرګې د کورنۍ امنیت کمیسیون ویل د پاکستانی استخباراتو په لاس د افغان امنیتي منصوبینو د روزنې له جلا غوښتونکو څخه د نه ملاتړ او د پاکستان دښمن د افغانستان دښمن د بللو په خاطر دا تفاهم لیک که لاسلیک شوی هم وي دوی نه مني. د ولسی جرګې د پاسنیو درې کمیسیونونو استازي وویل چې افغان حکومت تر اوسه پورې هم د تفاهم نامه دوی ته نه ده سپارلې او تېره ورځ د ملي امنیت رئیس هم له ځانه سره نه و وروړي. ولسی جرګې په داسې حال کې له ISI سره د افغان حکومت د تفاهم لیک د لاسلیک کېدو مسله یادوي چې د ملي امنیت ادارې پرون د دغه تفاهم لیک وروستي کېدل او لاسلیک رد کړ. د ادارې په خپل بیان کې ویلي چې د دغه تفاهم لیک په اړه بحث روان دی او د سیاسي او جهادي مشرانو او ملي شورا نظریات به پرې اخیستل کېږي. د ولسی جرګې رئیس عبدالروف ابراهیمي بیا د دوشنبه ورځې د غونډې په پای کې وویل چې له افغان ولسمشر سره یې په یوه غونډه کې دا مسله یاده کړې او هغه ژمنه کړې چې په دې برخه کې له پوره احتیاطه کار اخلي. ښاغلی ابراهیمي وویل د دې لپاره چې له ISI سره د تفاهم لیک په اړه وکیلان هم پوه شي ښه ده چې چارواکي په دې اړه عمومي غونډې ته ورشي. جمهور رئیس ویل چې د غونډې د ټولو ګډونوالو نظریات مو واورېدل او په اړه یې محتاط یو. هغه وویل چې د یوې مسودې په حد کې دی او له هغې پورته څه نه دي موجود. زما په نظر د ولسي جرګې د اهمیت په پام کې نیولو سره دا چارواکي یوه ورځ راغواړو چې موږ ته معلومات راکړي او له هغې وروسته د دغه تفاهم لیک په اړه تصمیم نیسو. ښاغلی ابراهیمي وویل چې له ISI سره د افغان حکومت دغه تړون ډیر مهمه دی او په اړه یې باید له پوره احتیاطه کار واخیستل شي. که څه هم د پاکستان له استخباراتي ادارې سره د افغانستان د استخباراتي ادارې د اطلاعاتو د تبادلې تفاهم لیک په اړه د نظر خاوندان او د ملي شورا غړي منفي نظر لري، خو یو شمېر یې ملاتړ کوي او وایي چې له دې سره به د افغانستان د ملي امنیت منصوبینو ته د ځینو ښو ظرفیتونو د لوړولو او د ظرفیتونو په ایجاد کې مرسته وکړي. صفی الله ستانکزی، ازادي راډیو، کابل.
ډیره مننه کوم. قدر منوریدونکو، د ستانکزی په راپور کې مو واوریدل چې د ولسی جرګې غړي وایي د پاکستان له استخباراتي ادارې سره د افغان حکومت تفاهم لیک ورته د منلو وړ نه دی او دوی نن پریکړه وکړه چې د ملي امنیت سلاکار، د ملي امنیت د ادارې رئیس او مرستیالې باید په دې اړه د وضاحت لپاره جرګې ته حاضر شي. د افغانستان حکومت ویلی دی چې دا تفاهم لیک ورستی شوی نه دی او تر اوسه پورې هم کار پرې روان دی. که په دې اړه تاسو هم کوم نظر لرئ، ستاسو لپاره د رد یا تایید وړ دی، نو خپل نظر د افغان بی سیم په 1313 شمیرې او بخی 1313 شمیرې SMS کړئ او د ازادۍ راډیو له لارې له نورو سره شریک کړئ.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراتیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
زموږ غاغله ازادي راډیو اوري اوس هم امنیتي موضوعات. نن غرمه د زابل په مرکز کې د ولایتي شورا پر ودانۍ ځان وژون کې حمله وشوه. د راپورونو له مخې په دې حمله کې لسګونه کسان ژوبل شوي دي. چارواکو ویلي چې په ژوبل شویو کسانو کې ښځې هم شاملې دي. په دې اړه د ازادۍ راډیو خبریال سید شاه سقیم دا راپور برابر کړی.
ځانمرګۍ برید نن غرمه د پاو بالا یولسو بجو په شاوخوا کې د زابل په مرکز کې د ولایتي شورا پر ودانۍ شوی دی چې له امله یې د لومړنیو ترلاسه شویو معلوماتو په اساس څلوېښت تنه ژوبل شوي دي. چارواکي وایي ځانمرګۍ له چاودېدونکو توکو په یو ډک مازدا موټر کې سپور و او د ولایتي شورا له ودانۍ سره یې ځان چولی دی. د زابل د امنیت امیر غلام جیلاني فراهي وایي د لومړنیو معلوماتو په اساس تر اوسه پورې روغتون ته څلوېښت تنه ټپیان لېږدول شوي دي. دوی وایي د دوی معلومات ښیي چې په دغه برید کې زر کیلو ګرامه چاودېدونکي توکي کارول شوي. د ده په خبره په برید کې د ولایتي شورا ودانۍ ویجاړه شوې او ځینې نورې دولتي ودانۍ هم ویجاړې کړې دي.
نن د یو راده مزدا موټر کې تقریبا د زر کیلو ګرامو منفجر مواد ثابت شوي وو. د ولایتي شورا د تعمیر سره انفجار کړی دی چې تعمیر تقریبا تخریب دی. یو څه خسارې ده. د انکشاف دیات تعمیر ته د سرنوالي سینف تعمیر ته هم رسېدلي دي. تر اوسه مو تقریبا د دریش زینه په شمول څلوېښت تنه زخمیان د کوشش لاندې دي.
تر اوسه پورې د برید مسؤلیت کومې ډلې نه دی منلی.
په زابل کې د نننۍ ځانوژون کې حمله په اړه راپور مو اوریده. د کونړ مرکز اسدآباد اړوند د تور غر پسې په امنیتي پوسته هم نن سهار وختي څلور بجې د وسلوالو طالبانو لخوا برید وشو. امنیتي چارواکو په سیمه کې د ازادۍ راډیو خبریال روح الله انوري ته ویلي دي چې د وسلوالو په ډزو کې دوه محلي پولیس او څلور ولسی وګړي ټپیان شوي.
د سیمې یو تن اوسیدونکی چې د تورغر په پوسته کې د پرتو محلي پولیسو په ملاتړ کلشینکوف غاړې ته چولی و. ازادي راډیو ته د جګړې په ډګر کې وویل
د مانځنه وروسته ډزونه ختو او موږ د کلي خلک په شي ووتلو او مطلب دولت اوس راورسېد. درې کسه زخمیان دي، یو ملکي دی او دوه محلي پولیس دي.
د کونړ امنیې قومندان مل پاسوال عبدالحبیب سیدخیل هم ازادي راډیو ته وویل چې د سهار لمانځه پسې وسلوالو طالبانو د مرکز اسدآباد ساتنې د په جوړه شوی امنیتی پوسته سخت برید وکړ.
حمله بسیار شدید خدای به کردن
وسلوالو طالبانو سخته حمله وکړه، مګر د خدای په فضل کوم محلي پولیس چې په پوسته کې پراته وو هغوی له پوستې په کلکه دفاع کړې. د وسلوالو بریدې په شاتم به ولیدې. دوه نفره محلي پولیس چې په پوسته کې وو سرسری ټپیان شوي او څلور تنه ولسی وګړي چې یو پکې د سید جمال الدین افغان پوهنتون محصل دی د اسدآباد په خار کې زخمیان شوي دي چې ټول په وخت روغتون ته رسول شوي دي. قومندان وایي د تورغر په پوسته کې د پروتو پولیسو ملاتړ د پاره ولسی وګړو وسلې راخستي او په غره کې د خپل ځواکونو سره یو ځای د مخالفینو پسې ګرځي. تر اوسه وسلوالو طالبانو د یاد برید په اړه څه نه دي ویلي. د دې راپور جوړېدو پورې د تورغر پوستې سره په نږدې ساحو کې جګړه روانه وه.
په کونړ کې د نن سهار وختي حمله په اړه راپور مو اوریده. قدر من اوریدونکو، د همدې خبرونې په دوام کې د شمال د جګړو په اړه یو تحلیل هم لرو.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سهار،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
دا وخت زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو د سهار له اوو د مازدیګر تر اوو ورځې د اونۍ خپرېږي. اوس هم یو بل موضوع د نورو موضوعاتو د اوریدو لپاره د دې خپرونې تر پایه راسره اوسئ. وسنۍ راپور دا دی چې د پکتیا پوهنتون محصلانو تیاری ښودلې چې له دې وروسته به په منظم ډول د جګړې ټپیانو او هغو بیمارانو ته چې د وینې د کمښت ناروغي لري وینه ورکوي. د دې کار تنظیم د پکتیا پوهنتون ادارې او د دې ولایت د عامې روغتیا ریاست په ګډه پر غاړه اخیستی. نجیب الله الوخیل او په دې اړه تفصیل.
د پکتیکا پوهنتون سلګونه محصلان چمتو شوي تر څو د اړتیا پر مهال په منظم ډول په یاد ولایت کې ټپیانو او نورو اړمنو کسانو ته مینه ورکړي. دا پروګرام چې د پوهنتون د محصلانو او د پکتیکا د عامې روغتیا ریاست لخوا برابر شوی، محصلان به د وینې د بانک سره مرسته کوي او په دې توګه به په بیړنیو پیښو کې د ټپیانو د وینې د اړتیا مسله حل وي او هغه ناروغانو سره به هم کمک کیږي چې د وینې د کمولو ناروغي ولري. د پکتیکا پوهنتون یو تن استاد فدا محمد محمدي وایي چې
داسې وینه موجوده نه وي او یا څوک موجود نه وي چې وینه ورکړي، نو د هغو لپاره د پکتیکا پوهنتون محصلین وینه خپله وینه د هغو غریبو خلکو لپاره چې هغه ډېر اشد ضرورت لري مریضانو لپاره ورکوي.
د پکتیکا د عامې روغتیا رئیس ډاکټر ولیګل د وینې د بانک سره د محصلانو مرسته ډېره ارزښتمنه او خدا وی ویل چې ستاسو په مرسته د پکتیکا د تیر کال په دوو سترو مرګانیو پیښو کې سلګونو ټپیانو ته وینه ورسېده.
تیره د روزې په میاشت کې د ارګون په یوه پیښه کې تقریبا یو سلو نفره موږ او تاسې شهیدان ور، سلو نفره د موږ او د تاسې زخمیان، هغه زخمیان چې دلته را ورسېدل موږ د وینې کمبوت نه درلودو. بله پیښه د اخیلو وسوه، د وینې د ورکولو په لین کې ځای نه و، هغه څوک و؟ هغه همدغه محصل، همدغه د استاد.
د پکتیکا پوهنتون یو تن محصل شیرعالم هم په خپلو خبرو کې په دې خوښي وښوده چې د وینې د ورکولو لارې د یو بل اړمن او ټپي هیوادوال ژوند ژغوري.
موږ چمتو یو، هر وخت موږ وینه ورکولی. نور ځوانانو ته هم دا پیغام دی چې باید ټولو مسلمانانو ته وینه ورکړي، خپل افغانانو ژوند ژغوري.
د پکتیکا مرستیال والي عطاالله فضلي د محصلانو او پوهنتون د ادارې دا بېساری ګام وستایه. د په یاد ولایت کې د وینې د بانکونو د جوړولو اړتیا په ډاګه کړه.
نو دلته بیا ډېره اړینه ده چې د وینې بانکونه موږ ولرو، او داسې داوطلب ځوانان هم ولرو، رضاکاره ټولنې هم ولرو، تر څو دغه مشکل هم حل کړي.
د یادولو ده چې د پکتیکا پوهنتون د ادارې لخوا د سلګونو محصلانو یو نوملړ ترتیب شوی او په کې تر ډېره د محصلانو د وینې ګروپونه هم معلوم شوي چې د اړتیا پر مهال به د عامې روغتیا ریاست د وینې بانک سره مرسته کوي.
زمون غاګل آزادۍ رادیو اوري. د امنیتي چارو کارپوهان او د ولسی جرګې یو شمیر غړي په شمال کې د طالبانو پر ضد د جګړې لپاره د محلي ملیشو جوړولو ته اندېښنه لري. دوی ویره لري چې حسینه د پخوانیو قومندانانو او زورواکو بیا مصالح کول به د نویمې لسیزې د کورنۍ جګړې خطرونه پیدا کړي. په کندوز کې لا دمخه د دولت وسلوالو مخالفو سره د جګړې لپاره زر کسیزه محلي ځواک جوړ شوی دی. رضوان مراد په دې اړه نور جزئیات اوروي.
لویدیزو چارواکو او ډیپلوماټانو ویلي چې د افغانستان امنیتي چارواکي غواړي د شمال په یو شمېر ولایتونو کې محلي ملیشي جوړ کړي. راپورونه د کندوز د والي محمد عمر صافي په حواله وایي چې په دې ولایت کې د طالبانو او بهرنیو وسلوالو د ځپلو لپاره لا دمخه د محلي ملیشو زرکسي ځواک جوړ شوی دی. د امنیتي چارو کتونکي او د ولسي جرګې غړي بیا ټینګار کوي چې د محلي ملیشو جوړول ښایي ناوړه پایلې ولري، او که دا وسلوال له حکومتي کنټرول څخه ووځي نو دا به د محلي زورواکو ترمنځ د شخړو او د نویو امنیتي ستونزو د پیدا کېدو سبب شي. د امنیتي چارو کارپوه جاوید کوهستاني په دې نظر دی چې د دې ملیشو د جوړولو په موضوع کې باید له زیات احتیاط او دقت څخه کار واخیستل شي.
پرمختګ ونیول شي د دې طالبانو د دې داعش او نورو، ولې په آینده کې دغه مسله په خپله یو خطرناک مسله ده. اگر دغه خلک مدیریت نه شي، کنټرول نه شي، او کیدای شي دوی په آینده کې د حاکمیت نه یو مخالف سیم وګرځي، یا دوی هغه دولت ته محلي حکومتونو ته دردسر جوړوي، او دوی ته خپله مشکلات رامنځته کړي، یو قانون نقض کړي.
په ولسی جرګه کې د بدخشان د خلکو استازي فوزیه کوفي بیا اندېښنه لري چې د محلي ملیشو جوړېدل او د سیمه ییز زورواکو بیا مصالح کول به د خپل منځي جګړو اور کلی په کلی او کور په کور تازه کړي. میرمن کوفي وایي د افغانستان خلکو د محلي ځواکونو ناکامه تجربه لیدلې ده، او د غیر مسؤولو وسلوالو ډلو جوړېدل به نور ستونزې وزېږوي. خو د کندوز والي محمد عمر صافي په دې اړه چې کوم کسان به په دې ملیشو کې شامل وي ازادي راډیو ته ویل،
دا هغه کسان دي چې د جهاد نه وروسته خپل اصلي خدمتونه کوي او خپل ملکي ژوند پیل کړی، او اوس د دې لپاره چې دوی ته یو ضرورت و او په داوطلبه شکل باندې دوی آماده شوي دي. البته د محلي پولیسو خپل خپلوان دي د هر کسانو خپلوان دي چې ورونه په پولیسو کې لري مهمه دي چې شامل دي دې مجبور شي دي چې راوځي دغه ته او خپل د ملي پولیسو او د ملي امنیت او ملي
ځینو افغان مقاماتو بیا د نوم نه ښودلو په شرط لویدیځو رسنیو ته ویلي چې افغان امنیتي ارګانونه به د محلي ملیشو جوړښت او د هغوی فعالیتونه په دقت سره څاري او دا ملیشه به د حکومت په امر او کنټرول سره فعالیت کوي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
یو اوریدونکی چې خپل نوم یې نه دی لیکلی په خپل سمس کې لیکي چې په پښتو کې یو متل دی چې وایي مایره نوی تر مور مینه. تاسې په پا پاکستان کې د سندیانو، بلوچستانو، سرایکانو او پښتنو څخه وپوښتئ چې هغو به درته ووایي چې په پنجابیانو کې صداقت شته که نه. نجیب الله له بادریس خب لیکي که د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سند په لاسلیک کولو کې د افغانانو خیر وي نو دا یې هم تاییدوي. آغا محمد آغازاده د هلمند ولایت څخه لیکي له پاکستان سره هر راز تړون غندو، له ملي شورا څخه غواړو چې پرېنږدي چې دا یو تړون داسې یو تړون لاسلیک شي. همدا ورور په یو بل سمس کې لیکي دا تړون موږ ته د منلو وړ نه دی، دا د پاکستان آی اس آی دی چې 15 کاله یې په افغانستان کې اور بل کړی، نو دا بیا زموږ څنګه دوست کېدای شي. شاهزرین مخلص له جلال آباد نه لیکي موږ د پاکستان سره ښه اړیکې غواړو تر څو د سولې کاروان ته ورسیږو. د ازادۍ راډیو خبرونې اورئ. په کندوز کې مالداران او سوداګر وایي چې د قرقل پوستکو قیمتونه د تیرو کلونو په پرتله ټیټ شوي دي. دوی وایي سږ کال د قرقل پوستکو په صادراتو کې په سلو کې 40 کموالی راغلی. د ازادۍ راډیو خبریال اجمل آریان د کندوز ولایت څخه دا راپور برابر کړی.
په کندز کې د قرقل پوستکو نرخونه ټیټ شوي دي او په صادراتو کې هم 40% کموالی راغلی. قرقل له کلونو راهیسې د هیواد په شمال کې د مالدارانو او یو شمیر سوداګرو د عاید یوه ښه سرچینه بلل کیږي. قرقل یو ډول پسونه دي چې له زیږیدو سره سم حلالیږي او پوستکی ترې ویستل کیږي. دغه پوستکی ځکه له ورویو زر ویستل کیږي چې ګل یا په پوستکي کې جوړې کرښې خرابې نشي. د قرقل پوستکو سوداګر وایي چې سږکال د جګړو له امله د قرقل پوستکو نرخونه هم ټیټ شوي او صادراتو کې هم کموالی راغلی. په کندز کې د قرقل پوستکو یو تن سوداګر حاجی خیر محمد ازادۍ راډیو ته وویل چې هر کال سوداګرو یوه زیاته اندازه قرقل پوستکي اروپا ته صادرول. هغه وایي سږ کال د قرقل پوستکو نرخونه هم ټیټ شوي او خرڅلاو یې هم کم شوی دی.
پوست قرقل نظر به فصل افزایش نه تکایش
یافته. دی قرقل پوستکو نرخونه ټیټ شوی دی. تیر کال موږ یو پوست په 2000 او 2500 افغانۍ خرڅو، خو سش کال دی قرقل پوستکو بازار خوند نه لري او خرڅلاوی هم کم شوی دی. هغه وایي چې دی قرقل پوستکي څو ډوله ګلونه او رنګونه لري چې له افغانستان څخه اروپایي هیوادونو ته وړل کیږي. په هیواد کې د یو قرقل پوستکي بیا له $100 نیولې تر $800 پورې رسیږي. د کندز امنیتي وضعیت خراب ده، ځکه سوداګر او شتمن خلک ویریږي او په دې ولایت کې پانګونه نه کوي، چې له امله د قرقل پوستکو نرخ هم زر افغانیو پورې راټیټ شوی دی. په همدې حال کې یو تن مالدار ریدی ګل چې د قرقل پوستونه ساتي وایي چې د هود او حمل میاشتې د دوی د حاصلاتو میاشتې دي، خو دغه مالدار زیاتوي چې سږ کال د قرقل پوستکو نرخونه ډېر کم شوي دي.
یو پوست 2500، تور پوست په 2000 دای دي. خرڅېږي او شل دېرش پنځلس داسې خرڅېږي او بیا نیم پکښې ورې پاتېږي. څه پرېږدو د مالدارۍ دپاره اخیسي په هغو کې 100 پسونه دي وزادې په دېو کې وچې راځي براندازه کېږي یخې مقصد تاثیر کوي وریاچ.
د کندز په ښار کې یو تن چې د قرقل خولۍ جوړوي وایي چې د قرقل یوه خولۍ له 4000 افغانیو نیولې تر 40000 افغانیو پورې قیمت لري. خدای وایي چې سږ کال د قرقل بازار ډېر پیکه شوی دی.
اله کلای قرقل و قدر فروش خرید و فروش نداره، خاطر که مردم
قرقل اوس دومره څوک نه اخلي. د قرقل یوه خولۍ له 4000 افغانیو نیولې تر 40000 افغانیو پورې قیمت لري. یوازې قاضیان او سرندوالان یې اخلي، نور عام خلک قرقل نه اخلي. په کندز کې د سوداګرۍ او سنیو خونې چارواکي وایي چې د تیرو کلونو په پرتله سږ کال د قرقل پوستکو په پروسس کې کموالی راغلی، همدارنګه په صادراتو کې هم 40% کموالی رامنځته شوی دی. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
قدر من اوریدونکو، د دې خبرونې په دوام کې د نړیوالو مسایلو د برخې د کتنې د راپورونو د اوریدو لپاره راسره اوسئ. همداراز د ازادي راډیو د 4 بجو په خپرونه کې به واورئ چې د افغانستان بانک چارواکي د ډالرو په وړاندې د افغانۍ د بیې د رالوېدو عوامل په نړیوالو بازارونو کې د ډالرو د بیې لوړېدل او په هیواد کې روانه ناامني بولي، او د بهرنیو چارو وزارت وایي د آسیا د زړه د هیوادونو یا د استانبول پروسه د دغه هیواد لپاره ښې لاسته راوړنې لري. قدر من اوریدونکو، اوس د ماسپښین 2:13 دی. جان آغا الکوزی ته غوږ شئ چې د مهمو خبرونو لنډیز اوروي.
د زابل په مرکز قلات کې نن د ولایتي شورا په ودانۍ د یوې انتحاري حملې له امله 15 کسان مړه او 2 شپېته زیات ټپیان شوي. د دې ولایت د امنیت عامر غلام جیلانی فراهي ازادي راډیو ته وویل چې په ټپیانو کې 8 کسه د ولایتي شورا غړي دي او نور عام خلک دي. وسله والو طالبانو د حملې مسؤلیت منلی. د آسیا زړه هیوادونو د 5م کانفرنس لپاره مقدماتي غونډه نن د پاکستان په مرکز اسلام آباد کې پیل شوه. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکي قادر یار خان په دې اړه مشال راډیو ته وویل چې د بهرنیو چارو وزارت سیکرټر اعزاز چودري او د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت مرستیال حکمت خلیل کرزی په ګډه د دې غونډې مشري کوي. د افغانستان د ولسي جرګې اداري هیئت او د دې جرګې غړو یو ځل بیا له حکومت وغوښتل چې د ولسي جرګې د انتخاباتو دقیقه نیټه دې مشخصه کړي. د دې جرګې رئیس نن د نورو مسایلو تر څنګ وویل که چیرې ولسي جرګه خپل مشروعیت لاسه ورکړي نو دا کار به د خلکو استازو ته د منلو وړ نه وي. یوې ایراني ورځپاڼې د دې هیواد د سپاهي پاسداران د قدس څانګې د رئیس له خولې لیکلي چې د امریکا متحده ایالاتو اسلامي دولت ډلې ته اجازه ورکړې وه چې د عراق رمادي ښار ونیسي. د عربي متحده اماراتو په مشرۍ مرستو بار یوې کښتۍ خپل 1540 ټنه مواد د یمن د ناقرار ښار عدن بندر ته ورسول. څارونکي وایي د سوري حکومتي جنګي الوتکو نن سهار د مرکزي ښار پالمیرا په شاوخوا کې لږ تر لږه 15 هوایي حملې وکړې او په هغو ودانیو بمباري وکړې چې د اسلامي دولت ډلې نیولې دي. چینایي چارواکي وایي په تېر یو کال کې په سونځمن لویدیځ ولایت شینجنګ کې 101 تروریستي ډلې ځپلي. د جاپان د جیولوژي موسسه وایي د ریختر په مقیاس د 15.6 درجو یوې زلزلې نن د توکیو ښار او شاوخوا سیمې ولړزولې. او د ایران دولتي خبري اژانس وایي تهران به په تیلو باندې د سبسایډۍ کمولو له امله د تیلو بیې په 340 پورته کړي.
د ازادۍ راډیو خپرونې اورئ.
له ازادي راډیو څخه مو د دې مهال ورستیو اقتصادي خبرونو ته هرکلی کوم. د افغانستان د سوداګرۍ خونې مسؤلین وایي چې د چابهار بندر په پرانیستلو سره به د هیواد د ترانزیټي انتقالاتو په برخه کې پرتې ستونزې هوارې سي. د سوداګرۍ خونې مرستیال خانجان الکوزي ازادي راډیو ته وویل چې د یاد بندر له لارې به افغانستان 800 کیلومتره بهر ته نږدې او افغان صادرات به په ډېرې اسانۍ سره د هند او نړۍ تر بازارونو پورې ورسیږي. نوموړي زیاته کړه چې په کراچي بندر کې هر کال افغان سوداګرو څخه 500 میلیونه ډالر اضافه پیسې اخیستل کیږي چې د چابهار بندر په پرانیستلو سره به دا ستونزه هم هواره سي. د چابهار بندر په وسیله افغانستان د ایران له لارې سمندر ته او بیا د نړۍ ترانزیټي سوداګریزه لار ترلاسه کوي. هندي رسنیو د دغه هیواد د ترانسپورټ وزیر له قوله وایي چې د راتلونکي میلادي کال د ډسمبر میاشتې پورې به دا بندر په فعالیت پیل وکړي. د افغانستان بانک مسؤلینو د هیواد په بازارونو کې د ډالرو د بیو د لوړوالي په اړه اندېښنه وښوده. د افغانستان بانک مرستیال خان افضل هډوال نن په کابل کې خبر اعلان ته وویل چې په وروستیو 4 ورځو کې د هیواد په بازارونو کې د افغانۍ په وړاندې د ډالرو د بیو لوړوالی حقیقي نه و. ښاغلی هډوال زیاته کړه چې په ټوله کې په نړیوالو بازارونو کې د ډالرو بیه لوړه سوې چې پر نورو بهرنیو اثارو یې هم تاثیر کړی دی. هغه وویل چې د یو کال په موده کې د افغانۍ په وړاندې د ډالرو بیه 4.8% لوړه سوې ده. د کندوز سوداګر او مالداران وایي چې د دغه ولایت د قرقل پوستکي په صادراتو کې 40% کموالی راغلی دی. د دې ولایت د قرقل پوستکي وطن سوداګر خیر محمد ازادي راډیو ته وویل چې په دا ولایت کې د وروستیو امنیتي پیښو مالای د قرقل پوستکي بای هم ټټه سوي او بهرنۍ هیوادونو ته په صادراتو کې هم د پام وړ کموالی راغلی دی. دغه سوداګر او مالدار وایي چې د کندوز امنیتي وضعیت په کتو خلک په دې ولایت کې پانګونې ته زړه نه ښه کوي، چې له امله یو شمېر خلک د اقتصادي ستونزو سره مخ سوي دي. د کندوز د سوداګرۍ او صنایع خونې چارواکي هم د دغه ولایت د قرقل پوستکي په پروسس او صادراتو کې د کموالي خبر مني او وایي چې لامل یې وروستۍ امنیتي پیښې دي. او د نن لپاره د کابل په بازارونو کې افغانۍ له ځینو بهرنیو اسعارو سره په دې ډول بدلېږي: یو امریکایي ډالر 9.5 افغانۍ 15.5 پوله، یو یورو 15.5 افغانۍ 1.5 پوله، یو انګلیسي پونډ 9 افغانۍ 8 پوله، یو سعودي ریال 15 افغانۍ 10 پوله، زر ایراني تومن 18 افغانۍ 50 پوله، او زر پاکستاني کلداري 500 افغانۍ.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، شیبه وروسته به د افغانستان په شمال کې د وروستیو نارمیو په اړه له ځوانانو سره بحثونه واورئ، خو له هغه مخکې د دې خپرونې وروستی راپور واورئ. د پاکستان د پخواني صدر اعظم د زوی برمته کوونکو د هغه په بدل کې د القاعده شبکې د یو شمېر غړو د خوشي کېدو غوښتنه کړې. یوسف رضا ګیلانی ویلي دی باور لري چې زوی په افغانستان کې دی. د زوی علي حیدر د 2013 میلادي کال په مه میاشت کې د وسلوالو کسانو لخوا برمته شوی و. په یو بل پرمختګ کې بیا د پاکستان د ولسمشر ممنون حسین پر زوی پرون کراچۍ ښار ته نږدې برید شوی. په دې اړه جزئیات د ملالۍ بشیر په راپور کې واورئ.
د پاکستان پخوانی صدر اعظم یوسف رضا ګیلانی ویلي چې زوی یې د برمته کوونکو لخوا افغانستان ته وړل سوی دی، او د زوی د راخوشي کولو په بدل کې هغو د یو شمېر القاعده ډلې د غړیو د راخوشي کولو غوښتنه کړې ده. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د راپور له مخې د پاکستان پخوانی صدر اعظم یوسف رضا ګیلانی ویلي چې له زوی سره یې 8 دقیقې تلیفوني خبرې کړې دي. وسلوالو د یوسف رضا ګیلانی زوی علي حیدر د 2013 کال د مې په میاشت کې برمته کړ، او وروسته په یو ویډیو کې چې شاید طالبانو لخوا خپره سوی وي دریزو ادعا کړې و چې حیدر د دوی په بند کې دی. ښاغلی ګیلانی اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته ویلي چې دا څه ښکارېده لکه د دوی وضعیت چې شوی. ښاغلی ګیلانی اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته ویلي چې برمته کوونکي د ځینو القاعده غړیو د هغوی د شتو او کوچنیانو د راخوشي کولو غوښتنه کوي. د ویلي چې په دې اړه یې مخکې له افغان ولسمشر سره خبره کړې ده، او غواړي د پاکستان له چارواکو سره هم خبرې وکړي چې دا موضوع تعقیب کړي. په همدې حال کې د فرانسې خبري اژانس راپور ورکړی دی چې د دوشنبه په ماښام د بلوڅو جلا غوښتونکو لخوا د پاکستان د ولسمشر پر زوی حمله سوې ده. دا حمله کراچۍ ښار ته نږدې سوې ده، چې پکښې درې کسه وژل سوي او څلور ټپیان سوي دي. خو د ولسمشر زوی سلمان ممنون روغ رمټ وتلی دی، ځکه چې موټر یې مخکې د حملې له ځایه تیر سوی و. د فرانسې خبري اژانس د یو ځایي پولیس چارواکي له خولې وایي چې دا پیښه د سړک غاړې ته د ایښودل سوي یو بم له کبله سوې ده، چې په پایله کې یو 12 کلن رکشا چلوونکی وژل سوی او د سلمان ممنون د موټرو د قطار اخري موټر زیانمن سوی دی. د فرانسې خبري اژانس د راپور له مخې د ولسمشر ممنون حسین زوی په دې سیمه کې د غواو فارم لري او اکثره پر دې لاره تیریږي. د بلوڅو د ازادي تحریک یا بی ال ای ویاند میرک بلوڅ فرانسوي خبري اژانس ته په تلیفون کې ویلي چې دوی دا حمله کړې ده. د په وینا دا حمله په بلوچستان کې د پاکستان د پوځ د عملیاتو د غچ اخیستلو په بدل کې سوې ده.
د ازادي رادیو خبرونه او ری ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12.9 په ټول افغانستان کې، او د اف ام په 0.15 صفه په پلازمینه کابل او په لویو ښارونو کندهار، جلال آباد، مزار شریف، هرات، ګردیز، خوست، اسدآباد، لشکرګاه، غزنی، قلات، پلالم، پارون او مهترلام کې خبريږي. قدر منوریدونکو، تاسو د ازادي رادیو خبرونه پر انټرنیټ هم اوریدلای شي. ازادي رادیو .com او ازادي رادیو .org د ازادي رادیو د ویب پانه پته ده. دا د خبرونه پورسته برخه کیو. تاسو را بولم چې د ځوان فکر 19 بحثونه واوري.
دلوی څښتن تعالی په نامه دوستانو ښه راغلاست. ځوان فکر خبرونه ته په خبرونه کې مو کوربه سم مجیب حبیب سیما، او د خبرونه موضوع هم امنیتي مسایلو ته څنګه شوې ده، چې په دې اړه اوس موږ قدرمن میلمانه هریو بریالی جلازه حمیده زرا او بشیر احمد مایا خبرې کوي. په دې وروستیو کې په بلخ ولایت کې ناامنی مخ په ډیریدو ده، او د خلکو اندېښنې هم زیاتې شوې دي. خصوصا د بلخ ولایت په چمتال، دولت آباد، شورتېپه، کلدار او همدارنګه په شولګره ولسوالۍ کې ناامنی زور اخیستی. وسله والو مخالفین له پخوا څخه اوس مهال ډیر فعال شوی دی او اته په د بلخ او سرپل ولایت په سرحدي سیمو کې هم دوی هرته ځانونه تلانی جوړ کړی دي. معلومات پر بنسټ او خلک په دې اړه اندېښمن دي چې امنیتي ځواکونه په دې برخه کې کم توجه دي او هیڅ ډول پاملرنه لري. حتی چې مخالفین په دې بلخ ولایت په چهار بولک شولګره او کشمدی کې هم د اوس مهال د خلکو څخه خوش ټولوي. له دې سره سره په شمازون کې هم نامنې مخبزیاتي دیولي دي بیرګې په توګه په کندوز ولایت کې حتی مخالفین د ښار تر 5 کیلومتر فاصله پورې راغلي ول او ډېر مقامات هم درلود. امنیتي ځواکونو سره په دې خبرونه کې به موضوع ډېره په بلخ ولایت باندې څرخیږي. په سر کې به له ښاغلي جلاسي څخه وپوښتم چې د اوسان په توګه د نامنیو د زیاتوالي عوامل په څه کې وینې؟ اخصا ستاسو په دې ولایت کې چې تقریبا اوه میاشتې مخه په بلخ کې د لوی څارنوالۍ په ساحوي دفتر باندې دلته چې استناف څارنوالۍ د حمله ترسره شوه د بریدګلو لخوا او عاملین یې هم ووژل شول، وروسته له دې هم دولتي چارواکي غلي پاتې ول او په دې اړه تر دمه هیڅ ډول معلومات نه رسنیو سره شریکوي او نه هم له خلکو سره. عوامل په څه کې وینې؟ ولې نامنۍ زیاتې شوې؟ ولې دولتي چارواکي پټه خوله پاتې؟
پسرلی موسم کې د جګړې زیاتېدل دا یو طبیعي خبره ده. له تیر څو کلو را په دې خوا هر کال د پسرلی پر رسیدو سره نامنۍ زیاتېږي، دا یو طبیعي خبره ده. طبیعي به ذکر ورته وایم چې هر کال دغه چاره ترسره کیږي، نو دا د اندېښنې وړ خبره ده، خو دومره هم د اندېښنې نه ده، ځکه دولت وسلوال مخالفین په همدې فصل کې دا د جګړې فصل په نامه یادیږي او طبعاً په دې وخت کې جګړه زیاتیږي، زور زیاتیږي او د تیر کلو په څیر سږ کال هم د پسرلي په رارسېدو پسې جګړه زیاته شوې ده او مخالفین ځای
ده. چې په بلخ کې نسبت تیرو کلونو ته سکه دا فعالیت ډیر شوی دی او حتی تمنه په ښار کې هم موږ متعدد و هم نو شاهدان وو چې ځینې وخت په ځانګړې توګه ملکي کسانو ډېری قرباني کیږي. نو ولې سږ کال دومره دو حملو زور اخیستی؟
یو نظریه سته، زه نه تاییدوم چې واقعا دا دی یا سمه وي یا دی نه وي. یو نظریه سته چې جګړه به له وزیرستان کې هلته عملیاتو شو، جګړه به له وزیرستان شمالي ولایتونو ته راوړل کیږي او جګړه به په دې سیږي. که چیرته دغه نظریه سمه وي او نو بیا همدغه نامنۍ صحیح ده چې په شمال کې به اوس هم یا په بلخ کې ډېره شوې ده او دا به کېدای شي لا پسې ډېره شي یا به وغځي تر یو وخته پورې. نو څومره چې ویل کېږي، څومره چې په مطبوعاتو کې شته، هغومره هم حالات کړکېچن په بلخ کې نه دي لکه څومره چې په مطبوعاتو کې ښودل کېږي یا عام خلک یې په نظر ورته اندېښمن دي، هغومره هم نه دی. صحیح ده، په سرنوالۍ باندې به یوه حمله وشوله، خو دا یوه بېساري حمله وله، دا هم منمه، خو هغومره امنیت لا حالات نه دي کړکېچن چې موږ دې بیخي پرې باندې اندېښنې ډېرې شي او سړی تر دې ووایي چې بلخ نور نام نه شوی. بلخ په تیرو څو کلونو کې تر ټولو نسبتا امن ولایت و او اوس هم که د نورو ولایتونو سره که پرتله کړې بیا هم بلخ پرتله امن دی.
چلزه سبلا تاسو خمنه نه امیدی خور ترازو چې تاسو څه فکر کوئ؟ آیا د وروستیو کې بدخشان ولایت ته او همدارنګه فاریاب ولایت ته د شمالي وزیرستان څخه مختلف ډلې راغلي دي؟ د معلوماتو پر اساس څرنګه چې چلزه سب هم اشاره ورته درلوده ده او طالبانو هم خپل بیرغ تبدیل کړی او اوس د داعش په شمله ځان سره ګرځوي، له دې سره چې له ایران هر هم داعش په وړاندې مبارزه جدي روانه ده او پاکستان هم نه غواړي چې داعش دلته ظهور وکړي په سیمه کې، نو دننه په افغانستان کې داعش له کومه ځایه راغلی او هدف اساسي هدف یې څه دی چې ډیری خپل فعالیتونه یې په شمال کې پیل کړي؟
مننه. زه باید لومړی ووایم چې کله یو موضوع د امنیت مسله رامنځته کېږي نو دا د یو هیواد د امنیتي ارګانونو ځینې خلاګانې سبب کېږي چې رامنځته کېږي. ډېری موږ نه یوازې شمال باندې، په ټول افغانستان کې ناامني رامنځته شوه او دا ناامني نظر په نور کلو زیات شوه، حتی د مستقیمې جګړې ډېرې زیاتې شوې. د دې لوی لامل خو په لومړي سر کې همدغه و چې کله موږ دولتي ارګانونه ډېری موږ سرپرستان لرل او ډېری د دوی لاس بند و، په دغه لوی امکانات د دوی لاس، یعنی صلاحیت نه درلوده چې داسې لویو کارونو باندې عملیتونو باندې لاس پورې کړي که قمندانان د امنیه
وستونو شتون د تجهیزاتو نشتون سبب شوی چې دا مسئله
د وسلو نشتون هم تر ډېره اندازه سبب و چې خپله بدخشان کې د وسلو نشتون لامل شو چې موږ د ډېره اردو ملي اردو سرتیری په ډېره فجع توګه ووژل شي او بل صلاحیتونه دي کله چې یو امنیتي ارګان په یو ځای کې سرپرست او تر دې چې دی دی په خپل هغه ځای کې مسؤلیت لري دا اندازه دغه وظیفوي صلاحیتونه تر ډېره توپیر کوي کله چې هغه سرپرست هغه دومره صلاحیت نه لري تر دې چې هغه واکمن وي په هغه ځای کې دا دا خلا رامنځته شوه دی خلا
موږ سرپرست نه درلود دولي درلود او تر ټولو د افغانستان نام نه ولایت اوس مهال په دې تېرې ګونې کې کندوز
دا نه موږ نشو کولی په یو ولي درسته موږ په کندوز ولایت کې موږ سرپرست ولي درلود مګر په امنیتي ارګانونو کې موږ سرپرستان لرل یوه مسله ده او بله مسله تاسو چې ویلې وزیرستان راځي او بل دا بیرغ په تور بیرغ واوښت دا طبیعي ده چې هره جنګلې ډله غواړي خپل قوت او خپل زور ښکاره کړي کله چې دوی هغه وخت ویني چې له کوم ټیکې څخه دوی کمزورتیا معلومیږي او کله چې دولت اعلان کوي طالبان ضعیفه شوي او طالبان شاته تنبول شوي دي او دوی نور قدرت نه لري نو دوی بیا خپل تکتیک ته تغییر ورکوي دا په دې معنی نه ده چې هغوی دغه جګړه یا له داعش نه یا له شامه یا له بل ځای یا دغه ځای ته یا سوریې نه دغه ځای ته راوړل شوې ده دوی خپله له هغه مفکرو نه ګټه اخلي او په هغه مفکره باندې مخکې ځي ځکه دوی خپل هدف هغه لاسته راوړنه ده دا چې له تور بیرغ باندې لاسته راوړي که تر سپین بیرغ باندې دا ورته مهمه نه ده خو دوی هغه خپل تکتیک غواړي پر مخ بوځي او هماغه خپل هدف ترلاسه کړي دا مسله ده او بله مسله چې دا ولې جګړه را زیاته شوه ولې په دې فصل کې زیاتېږي دا عامل لوی عامل دغه ده چې کله هوا سړه وي د لارو کمالات دغه په سمه توګه نه ترسره کېږي او دوی دغه اختیار نه لري چې وکړی شي دغه انتقالات وکړي او له بلې خوا خپله دغه فصلي موضوعات هم د دې مخه نیسي او بل خو دغه ده چې خپل دولتي سرتیری هم په دغه فصل کې زیاتره وخت په نور ځای کې دوی نشي اقدامات کولی هغو ځای ته نشي رسېدلی
له زله خورمننه رابشو بشیر مایار ته ښاغلی مایار صاحب که تاسو وایئ چې په دې وروستیو کې نه یوازې په شمال بلخ بلکې ټول افغانستان کې د ناامنیو علت څه ده یا د دوی له خبرو سره موافق یاست او که موافق نه یاست عوامل په څه کې دی ولې او تر څه حده د وسلو نشتون سبب شوی چې زموږ د امنیتي ځواکونو ضعف ښکاره کړي او همدارنګه په ادارو کې د سرپرستانو موجودیت
مننه د ما په خپل شخصي آن چې زه وغواړم په دو موضوع باندې وغږیږم یوه خبر دا ده چې زه یو سوال کوم اول څنګه جنگ د قندار هلمند نه دو خاطر راغی څنګه یو دم شمال نارامه شو
همدې ته که ځواب ووایم
د ما په نظر دی په کلونو کې څو استراتیژیګانې لري چې د جنګي استراتیژي د دی دایم بدلون مومي دی وغوښتل چې راشي شمال بدنامه کړي شمال نارامه کړي د همدو طریقه غواړي چې دغه ولایتونه نارامه وي او د وسلو د شتون او نشتون څخه چې تاسو یادونه وکړه او دم یو حالت دی د افغانستان د پوځي ځواکونو په منځ کې چې دی درندې وسلې نه لري په سپکو وسلو نه کېږي جنګ تکتیکي جنګ دی جنګ شاتګ لري جنګ مخکې ځي د دغه درنده وسلې چې دی سنوي د جنگ نشي کړای
نو ولې جګړه شمال ته راوغځېده
شمال ته داسې راوغځېده چې پاکستان په دوه کې ډېر قوي لاس دی دی غواړي چې شمال هم نارامه کړي او هلته هم دی لاس وهي
څرنګه فرصتونه ورته مساعد شو
فرصتونه د خپله په رپورټو کې په دروازه کې ویل کېږي چې د وزیرستانه جنګ دو خاطر راغلی د مغو خانه تمویلیږي او دی ته سلا ورکول کېږي چې دلته وجنګېږي او د افغانستان دغه آرامه سیمه چې نسبتا په رسنیو کې ویل کېږي چې دا سیمه آرامه ده دی په یوه نارامه سیمه بدله کړه
تر څه بریده موافق چې شمالي وزیرستان جګړه شمال ته راغځېدلې په داسې حال کې چې هلته هم جګړه روانه ده او نه پاکستان تاییدوي چې دلته مخالفین شتون لري او نه هم افغان دولت تاییدوي چې د دوی په خاوره کې مخالفین شتون لري بلکې وایي چې صوبه سرحد کې هلته دوی ځانونه دلانۍ جوړې کړي او حتی د کویټې شورا لخوا هلته دوی رهبري کېږي او نو دا سازماندهي شوې جګړه شمال ته څنګه را انتقال شوه
ما مخکې وویل دا یوه نظریه ده چې جګړه له وزیرستانه شمال ته دا به راشي دا خوا که نه
راشي یا راغلی ده به پرېږدو په دې به خبرې وکړو چې څرنګه دغه آیډیا ده مفکوره په شمال کې تندرو مفکوره دلته تطبیق کیږي.
دا یو وړه نړیوال توریزم دی د کومې جګړې سره یا کوم مشکل سره چې نړۍ نن سبا مخ ته یوه عادي جګړه نه ده بلکې دا یوه استخباراتي جګړه ده او ډېره غټه پروژه ده او په دې باندې ډېر زیات سرمایه ګذاري شوې ده او هر چیرته چې د دوی د نړۍ ستر قدرتونو ګټه وي او د دغه استخباراتي ډلو ګټه وي نو جګړه به عمل ته وړي او لامغه چې به دا جګړه شروع کیږي او عمل ته به وي د عامو خلکو کار هم نه دی او نه دی دغسې دولتونو لکه د افغان دولت چې اوس لا تر اوسه سم په پښو نه دی ولاړ د دغو دوی مخنیوی نه شي کولی بلکې هر چېرته چې زه هغه سره نه دې سره موافق نه یم چې جګړه دی یا زیاته سوي ده او یا د په بدخشان کې یا په کندز کې د وسلو نشتون د دې لاملو چې دغه مشکل رامنځته شو. ګورې په کندز کې همداسې ویل کیږي چې له 3000 زیات مخالفینو په دې باندې حمله کړې ده نو دلته د وسلې د کمښت خبره دونه نه ده بلکې د تر اوسه دا یو بې ساره اقدام دی
چې سبب شوی نه دی چې
ګورې جګړه هر کال ولا او هغه جګړه د تر دې نه زیاته سوي ده هغه جګړه چې هر کال په دې تیر لسو کلونو کې شوی ده هغه جګړه ولا خو دلته چې مشکل رامنځته شو دا و چې افغان پوز د 3000 هغه د دې لپاره آمادګي نه درلوده چې 3000 کسان دې پر دې حمله وکړي او بیا دې په مقابل کې دفاع وکړي د 3000 کسان دې پر دې هلته آمادګي
نیسي د دفاع وزارت او نورو امنیتی ارګانونو کې د نظامیانو کمواله یا د سرتیرو
نه زه د خبرو هغه بحث بیل دی بس د پخندوس کې چې هغه شوی دی یعنی دا 3000 کسان وسلوالو حمله پر یو وخت دا د تم خلاف ولا یعنی دا داسې څه نه و چې افغان پوز دی د دې اټکل کړی وای او بیا موږ هم د سرتیری دی په کندز کې ځای پر ځای کړی وای چې په یو وخت کې د 3000 کسانو په مقابل کې جګړه وکړي
بلکې همدغه 3000 کسان وبخیا همدغه 3000 کسانو څرنګه فرصت پیدا کړ او څومره موده دلته اوسېدل تر څو د زمینه ځانته مساعده کړي وسلې ورته راشي امکانات ورته راشي او دی یو دم یو هجوم راوړي تحصیلات ورته مساعد شي او پر یو ولایت حمله وکړي دولت خبر نه
و دولت خو په دې تیرو دیارلس کلونو کې پر دې نه و خبر چې مثلا دا کسان څنګه یو کس له دومره ډېرو امنیتي هغو راځي اته عام په ښار کې نه له ښار نه بلکې پر دې هغه ډېر سترې غونډې چې تر ډېره کلک امنیتي تدابیرو لاندې هم دا غونډې ترسره کیږي پر هغو جو ځایو ته ځان رسولی دی ډېری مشران یې هم پر همدې ترتیب باندې وژلې دي نو همدارنګه په سنګین کې چې حمله وشوه په ننګرهار باندې حمله وشوله دا هم هماغه ته ورته یوه حمله ده چې دوی تنظیمیږي او بیا راځي جګړه کوي
پخوا په شان بیا هم افغان دولت نه دی توانېدلی تر څو د دوی مخنیوی وکړي.
دلته یو مشکل شته دی چې افغان دولت لا تر زموږ سرحدونه خلاص دي او تر اوسه په دې نه دی توانېدلی چې سرحدونه بند کړي او چې دغه کسانو د راتګ مخه ونیول شي.
بیا به هم په دې تاکید وکړو چې ولې سرحدونه تر دمه باز ساتل شي څرنګه چې دوی ورته یادونه درلوده او تر دمه چې نړیوالې ټولنې سفارس کړله افغان دولت سره هم مالی مرستې ترسره کړي او هم نظامي نو ولې خپل اساسي توجه یې سرحدونو ته نه درلودله.
دلته بس د سرحد د اخلاص پرېښودو ده خو عوامل ډېر دي موږ لوی عامل چې په افغانستان کې وایي د مرستو خبره تاسو یاده کړه موږ دلته یو لوی عامل چې د افغانستان حکومت هم تر فشار لاندې راوستی ده او دغه عامل نامنی هم چې زیاته شوې ده لوی عامل د فسادو خپله چې فساد په دغه مرستو کې وشو که د وسلو و که وزارت دفاع و یا نور وزارتونه ټول تر فساد لاندې سوری لاندې پاتې شول. له فساد سره هغه ډول چې باید مبارزه شوې ونه شوه یعنی په وخت یې مخنیوی ونه شو او دغه عامل باید شو چې جګړې
رامنځته شي، وړې جګړې وړ قوتونه په ولایتو کې رامنځته شي، او دولت هغه بودیجه او هغه توانه چې درلود د خپل اردو یا خپل امنیتي ځواکونه دوی ته مضاف کړل. او د سرحدو ایساک را رسېږو، موږ لوی سرحد چې اوس سرحد هم دی او لوی ستونزه هم ده، خپله
د بلکې نړۍ ته ستونزه ده، ته په مخالفینو چې هم په القاعده هم ISIS پکې شامل دي او هم طالبان امارت اسلامي، نه یوازې افغانستان ته بلکې ټول نړۍ ته ګواښي، ولې همدغه سرحد تصفیه نه شو؟
دا موضوع نړیوال تر هغې وختې، زما په خپل شخصي نظر، تر هغې وختې اقدام نه کوي د یو مملکت یا د یو هېواد په سرحدونو کې، تر هغې چې خپله نړیوال ته زیان ور ونه رسېږي. خو کله چې اوس افغانستان هغې حد ته نه ده رسېږي، تاسو وګورئ اوس افغانستان هیڅ وخت ګواښ نه ده نړیوال ټولنې ته. له افغانستان مهم موږ نور هېوادونه لرو چې پکې داعش فعالیت کوي او لوی قوت سره رسېږي. خو دلته افغانستان تر هغه وخته چې طالبانو پکې او نړیوال ټولنې ته ګواښ و، نړیوال ټولنه لاړه اقدام یې وکړه او دوی یو ځل اعلان هم وکړه چې نور په افغانستان کې جګړه ختمه ده. نو دوی تر څنګ دوی د افغانستان قوتونو سره مرستې پیل کړي چې تخنیکي او د وسلو مرسته وه، خو دغه پړاو تکمیل نه شه. په افغانستان کې پولیس تمرینات تکمیل نه شوه، وسله ورته پوره تضمین نه شوه، او دا
کومکونه په سمه توګه ترسره نه شوه.
بلکې هغه کومکونه چې نړیوال ټولنه په دې برخه کې وکړه، اکثره بیرته په دې اداري فساد په واسطه باندې دغه کومکونه زیانمن شوه او پوره ونه رسېدل. ځکه سرحدونه او دغه قوتونه څه رقم باید امنیت ته تنظیم شوي وای، تنظیم نه شول.
له تاسو څخه مننه عربو شو ښاغلي مایار ته. مایار صاحب، په پوځي برخه کې د تجهیزاتو نظامي تجهیزاتو په برخه کې هم خبرې وکړې، نه یوازې امریکا بلکې دلته په سیمه کې هندوستان ده یا روسیا ده او داسې نور هیوادونه هم دي. افغانستان سره یې د وسلو او د نظامي تجهیزاتو مرسته کړې، خو ولې افغانستان نه دی توانېدی تر دمه دغه وسلې ترلاسه کړي؟
اول زه غواړم چې د افغانستان او د کابل او واشنګټن ترمنځ د امنیتي اوکړه په سر وغږېږم. دغه اوکړه چې موږ امضا کړه، ولسمشر او اجرایي ریاست اجرا دغه امضا کړه، باید په دواړه د دې څخه غږېدلی وای چې د دو اجرا کېدل د دوو کال د پیل سره و. باید دی هغه تجهیزات چې واده کړي و چې په همدو امنیتي وکړه کې و چې موږ باید تاسو سمبالښت د تجهیزات او د نورو پوځي برخو کې کو، دی باید افغانستان ته ورکړي وای. خو متاسفانه دا کار تر اوسه نه دی شوی، او هند هم اشاره وکړه چې هند د افغانستان سره بعضې پوځي مرستې کړي. یو دې اړخه چې څوک وګوري، دغه بهرني هیوادونه هغه مرسته چې افغانستان واقعیت غواړي هغه مرسته دی نه کوي. په دوو چورلکو به چی وشي؟ افغانستان ډېرو چورلکو ته ضرورت لري، او هغه خپل منافع غوړي، په خپل منافع چې ونه غوړي هغه کومک نشي کړای، خصوصا د پوځي برخو کې.
مایار صاحب خمانانه، جلسه صاحب کپته هغه لزره خبرو هم خبره ولري چې آیا واقعا نړۍ ته د افغانستان څخه ګواښ متوجه نه دی؟ یو مسله بله دا چې ویل کېږي اندونه شتون لري چې دلته امریکا هڅه کوي خپل سر وسله والې ډلې دلته تقویت کړي او له دې طریقه له شمال څخه منځنۍ آسیا او همدارنګه شوروي تضعیف کړي.
زه له افغانستانه نړۍ ته د توریزم د ګواښ دونه هغه نه یم چې افغانستان دې واقعا تر دې وي چې په دې ځای کې وسله وال یا توریستان روزل کېږي او بیا د نړۍ ته استول کېږي. ځکه ترهګري یوازې په افغانستان کې نه ده،
پنټاګون باندې حمله همدارنګه په نیویارک کې د نړیوال سازمان ته تصویر
هغه بیل باسته، هغه بیل باسته سید هغه یو وخت خدا اوس نه دی. اوس دلته افغان دولت ست دی او نړیوال ست دی، او هغه وخت تر دې وخت په تفاوت ډیر دی. فکر نه کوم که افغانستان دی اوس په دې هغه کې وی چې لدی چې ترهګر نور نړۍ ته لاړ شي. ځکه ترهګري یوازې په افغانستان کې نه ده، ترهګری تر ټولو غټ مرکز پاکستان دی. که موږ چېرته ترهګر ځپو او نړۍ له ترهګری ژغورو، نو باید د پاکستان کې هغه مرکزونه له منځه یوسي چې هلته ترهګر تمویلېږي، له هغه چې د همدغه ترهګری د روزلو لپاره
پلانونه جوړېږي. آیا واقعا امریکا او دلته شورشیان بلواگر تقویت کوي او د دې طریقه غواړي تر څو منځنۍ آسیا ته لاره ومومي او همدارنګه هلته روسیې ته یو خطر پیښ کړي.
په دې اړه کره اسناد نشته چې واقعا اسناد دي او سړی دته دا تایید کړي چې او امریکا د دغه اسنادو پر اساس باندې خو کار سوي. نو دا یو خبر ده چې موږ یې کوو یو څه شی وایو که نه چې او امریکا دلته. خو په دې اړه کره اسناد نشته دي. هو دا یو خبر طبیعي ده چې امریکا به خپلې ګټې لري په آسیا کې خپل ګټې لري او دلته د دې دوه ستر هیوادونه چې دوی پر وړاندې اور سره مشکل لري چین دی او روسیا ده. خامخا به د دې افغانستان داسې موقعیت لري چې له دې کولای سي دا دواړه هیوادونه دپاره دوی ته سرخوږی جوړ کړي. نو کیدای شي داسې یو څه وکړي دا هم د هغه د تر دې حده ده چې موږ پې باندې خبر کوو خو اسناد یې نشته دی. ممکن دغه کار وکړي له دې نه د دغه دواړه هیوادونو دپاره سرخوږی جوړ کړي. نو په دې اړه کار اسناد نشته سړی پخلی وکړي.
چلو ځای صاحب مننه. دوستانو د ازري راډیو څخه د ځوان فکر خپرونه مو اورېده. په خپرونه کې مو کوربه زه مجیب حبیب زی وم. تر بلې خپرونه چې زه او یا هم زما همکاران د افغانستان له نورو سیمو څخه ستاسو چوپړ ته زیرېږو. په لوی څښتن مو سپارم علام عمل د خدای په امان.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له 8 د ماښام تر 10 ازادي راډیو واوري.